لالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیاوري چې د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر وي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتولو لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده. دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي چې هر چا که د کابل په روسي برید کې وظیفوي غفلت کړی یا له دننه همکاري کړې وي څارنوالۍ ته معرفي کیږي او محاکمه به شي او سزا به عمومي. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د بریت په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د بریت په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع د وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون ټاکل شوی چې د دې بریت د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي. ښاغلي وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په بریت کوونکو کې بهرني اتبا هم شامل وو کنه داسې ویل.
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې دی پورې، نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان نه لري نه ده چې پکې وي. خو اوس زه دا نشم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید کړي.
پر سردار محمد داود خان روختون په بریت کې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روختون بریت بلل شوی. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو له مخې 49 کسان وچل شوي او 36 نور ټاپیان دي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی. کابل ډیر وخت افغانستان کې د کیدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی او وایي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په دې هیواد کې مرکزونه لري، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ښکته کړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 11 د شاوخوا 1500 هکتاره کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي او دا هدف به د 1996 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي.
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو، هم د ولسوالۍ مقام د هلو ځلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
خاغلی خوګیاڼي ویل د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده، خو نوموړي دقیق ارقام ورنه کړل. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اووریزه سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. د د امریکا متحده ایالاتو دوی به د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نام ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه پکې بحث کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه روانه مارچ میاش په 28 نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې پر ورځې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا به د 2014 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ اعتراف عملیات پیل کړه لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلر سن به د دې غونډې کوربوي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریه او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو بحث وشي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه اجنډا جوړه کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري اژانسونو ویلي په سوریه او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه په د اجنډا په بحثونو کې شامل ده. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ویني. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندری کارلوف د وشلو پر تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبري وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې شخړې ډېرې شوې دي. د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان په وړاندې قانوني مبارزه تر راپورته شوي او له هوایي ایالت سره همغږي شوي دي. د ولسمشر په نوي فرمان کې پر ټولو پناه غوښتونکو د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر ټولو وګړو امریکا ته پر تک موقتي بندیز لګیدلی دی. د واشنگټن لوی څارنوالۍ ویلي اوریګان او نیویارک هم د دې قانوني اقدام سره د یوځای کېدو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وان شان سپایسر ویلي ادارې ډاډه ده چې دغه نوې اجرایي قانون به د قانوني اقداماتو په وړاندې مقاومت وکړي. او تازه خبرونه وایي چې د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په یو تاریخي حکم سره د دې هیواد ولسمشر پارک ګیونهی د فساد په دسیسه کې د لاس لرلو له امله لواک لري کړه. دا د جنوبي کوریا لومړنۍ خزینه ولسمشرې 15 د کلنې ګیونهی ته چې د یو دیکتاتور لور ده سخته ضربه ګڼل کیږي. د محکمې په دې حکم سره له نوموړي څخه د احتمالي جنایي تحقیقاتو لاره هم پرانستل کیږي او دا به په ډیموکراتیک توګه د جنوبي کوریا لومړنۍ منتخبه مشروي چې له وخت نه مخکې له واک څخه لرې کیږي. پارک ګیونهی په 2012 کال کې په اکثریت رایو سره د ولسمشر انتخابات ګټلی وو. د جنوبي کوریا د اساسي قانون له مخې د دې هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید اوس په دوو میاشتو کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر وای په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د بدلولو لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. او دا هم وایي چې دفاع وزارت وی که هر چا د کابل په وروستۍ حمله کې وظیفوي غفلت کړی وي سخت سزا به ورکول کیږي.
چې غفلت کړی وي یا په کلاس ولري او هغه ثابت شي تاسو باور وکړئ چې هغه د جزا نه پاتې کیږي.
د ډیموکراتانو، حقوق پوهانو او فعالانو ټولنوي حکومت د تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره امنیتي او ملکی اورګانونه له جاسوسانو پاک کړي. د روان خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هلمند قومي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
ما استاد ننګو ناموسو دود و اناناتو رواجونو د پاره شپه او ورځ خپل سر په لاس کې اخستې دي.
په تورخم کې د بند پاتې خلکو او دغلته د هغو لاریو او د مالونو د وضعیت په اړه هم اوري چې افغانستان ته د پاکستانی چارواکو لخوا پر راتګ بندیز لګیدلی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورېدلی شئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول ووري. د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان د جګړې د اوسنی پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کیږي. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز
We are developing a strategy and we are in discussion.
دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوس مهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو شوړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیژل شامل وي. څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او وویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده که په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی. باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1940 راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې څه باندې 10,000 پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپله کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د حالت د ماتولو لپاره په دې هیواد کې نورو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت وی کچېری په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون باندې بریټ کې هر څوک په وظیفوي غفلت کې خکیل وبلل شي سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وایان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د پیښې پلټنې لپاره یو کمیسون ګمارل شوی دی. خاغلی وزیری دا خبره هم رد نکړه چې ښایي په بریټ کوونکو کې بهرنیان هم وي. له خاغلی وزیری سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پیښې د تحقیقاتو په اړه ترې پوښتنه کړې. نوموړی وایي
دلته یو کمیسون جوړ شوی دی. د کمیسون پر راس کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هغه دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی. تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسېدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ به ټول نتایج یا کمیسون اعلانوي دی د تاسو سره هم شریک کړو او هغه نتایجو په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي.
وزیر صاحب یو مسله دا ده که چیرې په دې تحقیقاتو کې معلومه سواله چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت سوی دی، نو ستاسو په نظر له دوی سره به څه چلند وسي؟ او ځکه دا لومړی ځل نه دی په افغانستان کې، تاسو شاید یاستئ چې نور هم ورته پیښې سوي دي او بیا لیدل سوي چې ډېر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره یا هغه کسان چې مثال په دې برخه کې مسؤول ګڼل سوي دي. په دې وروستۍ پیښې سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند به مو څه وي؟
اصلا خبره داسې ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه بې جزا نه نه پاتې کېږي. هغه حتماً څارنوالۍ ته معرفي کېږي او د هغې لخوا نه هغوی ته به سزا ورکول کېږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی. موږ په سکونو دوسیې لرو، قضیې لرو، په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی، کوم غفلت کړی دی، نظر په ماغه د دغه ګناه باندې جزا ورته ورکړل شوې ده، جزا ورته تعین شوې ده، ترنوالی او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چیرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړې وي او یا مثلا به ورسره لاس ولري د اشتبار لاندې راشي، تاسو باور وکړئ چې هغه ترنوالی ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په برید کوونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل شوی دی. ستاسې لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه یې بهرنیان پکې شامل دي که نه؟
ګوره، په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، چې یو ډله هم دا د ازبکستان چې په نام د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي. په افغانستان کې زموږ د مخالفینو سره یوه فعاله ډله ده، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسون وښيي، کمیسون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو، په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو او څنګه یې دا برید کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسون اعلان کړي. کمیسون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. په یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شتادې موجوده ده.
د دې یو احتمال وینه یې چې کېدای شي پکې
دلته شل تروریستي ډلې فعال دي، چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسون تایید کړي.
د افغانستان دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیری او چې وایي تحقیقات روان دي او کملومه شي چې د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون پورسي بریټ کې چا وظیفوي غفلت کړي او یا همکاري ورسره کړي، د نو محکمې ته معرفي کیږي او سخت سزا به ویني. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زرغغونو ډراما او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبرېږي. د ډرامې او د بحث لاخ کوله لپاره د زل ستاسې نظرونه ته پتم یو چې تاسې له دې ډرامې او بحث څه زده کړی او په ډراما کې لا نور کوم موضوعات غواړئ، خپل دا نظرونه مو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ولېږئ او ستاسې پیغامونه په اتومات ډول هم ثبتېږي په همدې شمېره باندې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رید روانې خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم لولو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان د ډیموکراتانو حقوق پوهانو ټولنوایي حکومت د تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره امنیتي او ملکی ارګانونه له جاسوسانو پاکړي. د دې ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنځمې پرس په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې جوړ شوې غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د جاسوسانو شتون د ناامنیو سبب ګرځي. خو د دفاع وزارت د اردو په لیکو کې د پنځم ستون یا جاسوسانو موجودیت ردوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو دیموکراتیک ټولنه وایي چې که حکومت په ټولو دولتي ادارو په تیره په امنیتي او کشفي ارګانونو کې د پنځم ستون یا جاسوسانو د تصفیه کولو لپاره اقدام ونه کړي، په راتلونکي کې به د وضعیت کنټرولول ګران شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د دیموکراتیک ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې دغو جاسوسانو هیواد ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي.
این ستون پنجمه که ریشه دوانده مثل سرطان در تمام
پنزم ستون چه در سرطان پا سیری پا طول ارگانونو که رخیز غلولی کولی شی چه پا بش بڑی امانتداری سره یو پروگرام عملی کری او موگی پر ولانده هیچ هم نشو کولی. دولت باید کشفی او امنیتی ارگانونا در بحرانیانو چه تصفیه کری.
خاغلی رنجبر در پاکستان و روسته و لاسوهنه تا هم اشاره وکړه وی بل چه دغه هیواد ټول نړیوال اصول تر پښو لاندې کړی دی. په ورته وخت کې په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې استازي اصغر بنګل پاکستان د افغانستان او نړۍ دښمن وباله او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د دغه هیواد پر وړاندې اقدام وکړي. د وای افغانان باید د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې یو موټی شي. د پاکستان لاسوهنه او په هیواد کې د نورو هیوادونو د جاسوسانو شتون هغه ستونزه ده چې مدني ټولنې پرې ډېر ځله انتقادونه کړي دي. د حقوق پوهانو د دیموکراتیک ټولنې دغه غوښتنه مو له افغان چارواکو سره شریکه کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
که په ځانګړې توګه واضح شي چې احمد دی که محمود او په کومه اداره کې دی، سند دی وړاندې کړي. موږ یې پر وړاندې اقدام کوو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري لازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع رد کړه.
امکان نه لري چې کسی د اردو باشه او اوسطوري پنځ باشه.
امکان نه لري چې څوک د پنځم ستون څخه وي. نور هوادونو ته دی کار وکړي، اردو کې دی هم دنده ولري او پیژندل شوی دی هم وي، دا هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی وزیري ډاډ ورکوي چې ملي اردو ته د جلب او جذب شرایط جدي شوي او دا طلب د کار پیژندګلوي وروسته په دغه لیکو کې شاملېږي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی چې په دغه غونډه کې حاضر وو، له دولتي مسؤلینو هیله وکړه چې د پاکستان د لاسوهنو او د هیواد د راتلونکي په اړه د ښه فکر وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
فرشتې جلال سید د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان او پاکستان د وروستي سرحدي سونزو په اړه ده. پاکستان تر دوه ورځو وروسته له افغانستان سره خپل پولي بیرته بند کړې. یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې لیکل شوې، پاکستانی چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لشتلجه 15,000 کسانو ته زمينه برابر شوې چې په سرحد تیر را تیر سي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان حکومت تیره میاشت په هغه هیواد کې د وسلوالو حملو له امله چې لشتلجه 125 تنه پکې ووژل شو، له افغانستان سره ګډې پولي بندې کړې. واشنگتن پوسټ په سرحد کې د پاکستانی مامور فیاض خان په حواله لیکلی چې د تورخم او چمن لاري به د پنځم بیل ورځي تر نامعلومه وخت باندې وي. د تورخم او چمن لاري یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره نه، بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ډېری مهمه دي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند او له هغه هیواد د افغان کډوالو اجباري ایستلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی د معصومه پونم د ویځواني افغاني د ژوند په اړه معلومات خبره کړې دي. د خبرونه په لیکنه معصومه په ماشومتوب کې خپل کورنۍ سره پاکستان ته مهاجره شوی و. افغانستان اوس د هغې لپاره ډېر متفاوت ځای دی. د معصومې کورنۍ پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال خپل ټول شتمنی پرې شو او پاکستان ته کډه وکړه. ورسپانه لیکي کله چې معصومه خبر شو چې د پاکستان حکومت په زور افغان کډوال باسي، دا لا هم خوشبینه او فکر نه وکړي چې د دې د کورنۍ نوبت پر راسي او و معصومان به هغه جنگ ځپلي هیواد ته استول کیږي چې هیڅ کله نه دی لیدلې. ګارډین لیکلي کله چې د معصومې لسکسیزه کورنۍ افغانستان ته ورسېده، ټول ارمانونه یې مړه سوه. د جګړې له امله معصومه او د هغې کورنۍ ونتوانېده چې هغه ولایت ته چې معصومه پکې زېږېدلې وه ولاړ سي. هغوی په افغانستان کې خپلوان نه درلودل، نو له دې امله یې د جګړې د بې ځایه سوو خلکو لپاره په یوه کمپ کې واړول. ګارډین رسپانه لیکي چې د معصومې کوچنیان له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي، ځکه د هغوی کمپ ته نږدې هیڅ ښوونځی نسته. او معصومې ویلي چې حتی که نږدې ښوونځی وای هم د کوچنیانو د ورستولو خرڅې نه درلود. د هغې کورنۍ له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اوسي، خو خاوند یې تر اوسه لا کار نه دی پیدا کړی او بېکاره ګرځي. د ورځپاڼې په لیکنه دردناک حقیقت دا دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو سیل رامات دی او د افغانستان د کار پر مارکیټ فشار راوستی. په افغانستان کې کارونه نسته. ګارډین لیکلي چې لږ تر لږه 2,500 افغان کډوال په تیرو لسو میاشتو کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي، او دا یوازې د معصومې کورنۍ نه ده چې له ستونزو سره مخامخ ته کړیږي. په افغانستان کې د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 6,000 کسان تیر کال د جګړو له امله بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د هلمند قومي مشرانو د افغان ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت دغه جوړ شوی غونډه کې قومي مشرانو او دینی عالمانو د خلکو څخه د یووالي غوښتنه وکړه او د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې سره یو شي او د ملي مسایلو په اړه په یو خوله تصمیم ونیسي. زموږ همکار محمد الیاس دای هم دغه غونډې ته ورغلی او پاره رپورٹ لري.
سلګونه قومي مشران او دینی عالمان د افغان ځواکونو په ملاتړ راټول شوی دي او د وسلوالو څخه د جګړې پر ځای د سولې او خبرو غوښتنه کوي. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا په دغه غونډه کې ټولو په یو ژغ جګړه نه غواړو او وسلوال دي خبرې وکړي. د مرکزی حکومت څخه وغوښتل د سولې خبرې تیزې کړي او یا هغه سرتیرو ته ډېره پاملرنه وکړي چې په هلمند کې د وسلوالو په ضد په جګړه بوختې.
وظیفه دینی و ایمانی خود میدانم، همشان هیده دوران جهاد جهاد کردم و الان فعلا آماده و
دی وی زه د خپل دینی او ایمانی دنده بولم چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړم. زه ستاسو مشرانو او دینی عالمانو څخه هیله کوم چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي ترڅو امنیت نور هم مضبوط کړي. ما د جهاد په کلونو کې هم د وطن د پاره جګړې کړې دي. زه د ملي اردو، ملي امنیت او نور ځواکونو څخه ملاتړ کوم.
اردو پولیس او امنیت ملي اعلان میکنه
د داز ما استاد ننګو ناموس او دود او اناناتو رواجونو د پاره شپه او ورځ خپل سر په لاس کې اخستې دي. موږ ملاتړ یو، زوی هم تر قربانه وو په دغه امنیتی ځواکو کې، ورور هم تر قربانه وو، وطنوال وو، قربان هم تر قربانه وو، په ټینګه ملاتړ کوو.
ځینو قومي مشرانو لشکرګاه ته په نږدې سیمو او مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو غوښتنه وکړه. دینی عالمانو په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون هغه برید هم په کلکو ټکو وغنده چې تر ډېر کسان پکې وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. یو شمېر مدني فعالینو بیا پر کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو د پاکستان وروستي توغندیز بردونه د پاکستان د پوځ تیری وبلی او د حکومت څخه د کلک جواب د ورکولو غوښتنه وکړه. خدای نور خانزاد او حاکم خان وویل عملیات او جګړې د حل لار نه ده او کچیر کېږي د ملکی کسانو ژوند ته باید پام وسي.
کوا عملیات جنگ تاسو موږ افساس د هیواد حل لار نه ده. د بدبختیو، جنگونو او د یو پیاوړي هیواد جوړول د فار ازمر او ستاسي اتفاق یوالي او په یو आवाज د سولې رپورته کول دي.
همر دا غشتنه کو د دولت سخم سمرت ته جدي کسراکا کم کم زواله تا به عدالت کم کم زور تیار تلاش صدا سي کسراکا سمي امر اتر کو وس دم اتر کو دایم کو.
د هلمند قومي مشران او دینی عالمان په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ اعلان وی چې د غځواکونو درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په لویدیز کې د یو مرکزی ولسوالۍ نادلي د برتنیول لپاره عملیات پیل کړي دي چې د مسؤلینو په خبره تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. دمګړی د هلمند د ولسوالۍ مرکزونو د حکومت په ولکه کې دي او شپږ نور ولسوالۍ په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي.
و امریدل چې په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رې د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوریدلای شي. په تورخم کې د دروازې دواړو لورو ته لا هم په زرګونو لوی موټرې له مالونو ډکې ولاړې دي. د لوی موټرو چلوونکي وایي د موټرو درېدو له امله ورځ په ورځ د دوی تاوان څو چنده لوړېږي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
پوره درې اونۍ پوره شوې چې د تورخم دروازه د لوی بارونکو موټرو پر مخ بنده ده او د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونو لوی موټرې له بار څخه ډکې ولاړې دي. د لوی بارونکو موټرو چلوونکي وایي د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو غاړو ته په لوی موټرو کې بار مالونه خراب شوي او د زرګونو موټروانانو کارونه په ټپه ولاړ دي.
غټ یو مشکل دی زمونږ دپاره چې کمې خرچې دي، کمې روپۍ دي، هغه هم ټولې وخوړلې. اوس په دغه انتظار باندې لکه هر سړی وایي نن خلاصېږي او سبا یې خلاصېږي. مونږ ته یو داسې یو لاره معلومه شوې وای چېره دا موټر هم بځای پرېښې وای تللې وای یوې خوا ته، یو مشکل مونږ ته حل شوی وای.
پته یې نه لګي چې دا لاره به کله خلاصېږي. مونږ ورځې زر روپۍ تاوان دی، مالوالاګانو ته هم تاوان دی، دولت ته ټولو ته دغه کاټنې وګوره نرم بار کړي. اوس دومره څه حل نه راوځي چې مونږ ته لاره وښیي چې یا کېږي یا نه
کېږي. ورځ ده او دلته ولاړ یو ډېر زر هو گاڑی ولاړ دی، دفع ولاړ دی، اخ هم ولاړ دی، او دا نار مونږ بار کړی دی، دا ټول نار خراب شو. دې په سر ریزلټ راوځي او دا بس کېږي. مونږ تاسو لکه هغه وکړي چې تک سب مونږ یو وسیطه را پیدا کړي او سر هغه جوړ کړي چې دا گاڑی خپل ووړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تورخم دروازې د بندښت له امله په هیواد کې پر توکو کوم منفي اغیز نه دی پریوتی، خو د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو هیوادونو ته زیان رسیږي. د ولایت وین عطاوله خوګیانی وایي د تورخم ترانزیتي لارې د بندېدو له امله هر ورځ په اوسط ډول 15 میلیون افغاني حکومتي ادارو ته زیان رسیږي.
کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي وو، په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې په ننګرهار کې د تورخم له لارې سوداګرو ته چې کوم دوی لیګ تر لیګ کوو 15 میلیونه افغانۍ زموږ حکومتي ادارو ته واځي. خو یو موضوع هغه ستونز یو هغه ځنه چې په خو وخت نو کې مخته وختل په ورسته یو کې د دې مخنیوي شوه د ځکه موږ سوداګریزي اړیکې له نورو هیوادونو سره چین تاجکستان هندستان ایران او نورو هیوادونو سره برابر شوی.
بلخوا د لوی بارونکو موټرو د اتحادیه غړی محمد زمان احمد زیوای کوم تاوان چې د تورخم دروازې د بندخل عمل افغان لوري سوداګرو او حکومتي ادارو ته رسیږي د دې په دوه چنده زیات تاوان پاکستان ته وړي.
دغه ضربه د موټرداران کومه ضربه ده پاکستان ته؟ لمونږ د افغانستان له حکومت نه پاکستان ته ضربه ډیره ده. کسل میلیونه د منګ حکومت صدمه رسیږي، نو 200 میلیونه پاکستان ته هم صدمه رسیږي. اوس بزرها ولاره د منګ بونډر دی غاړه می ساری دی اغاړه می ساری دی دیو ته باید زر تر زر اجازه پاکستان حکومت اجازه دی ته ورکی. کسل میلیونه منګ ته تاوان درنو 200 میلیونه غو ته تاوان رسیږي.
د تیرو دریو هفتو په جریان کې د تورخم تړل شوی دروازه یوازې د دوه ورځو لپاره د هغو مسافرو پر مخ خلاصه شوی کوم چې د قانوني اسنادو سره په پاکستان کې بند پاتې وو.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی که هر څوک د سردار محمد داود خان پر روغتون په ورسی برید کې په وظیفوي غفلت متهم شي لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به عمومي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه سیالۍ کیږي. امریکا متحده ایالات وایي دوی به د اته شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن پر مسکو کې د سیمې د حالاتو په خاص ډول سوری او عراق د وضعیت په اړه خبرې کوي.
یو کلی زر غاګونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاګونه د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به موشي.
موري تنخه کړه اخلي
عبدالله زویا تروسه تنخه چیرته ده؟ خو تش څو ورځې کیږي
او د لاسو چې کله د کار و میاش پوره شي بیا معاش اخلي.
هو که می د کار یو میاشت پوره وای اوس به می د پلار دوا او د اختر سودا ما خسته وای.
کاش که د اختر لپاره ما مایب تم جامې کړې وای.
تنخه می چله خیره واخسته اخلي می.
مورې ززم کورونه دن نه میکوه وای. کتابچه می هم ډکه شوی.
خیر دی زویا، واشه د کلی دکانای په پور واخله، بیا به د میاشت په اخر کې پیسې ورکو.
ښه موري.
او خزه دا توشکه دی چیرته وستلې دی؟ کوټه د تور درولې ده.
توشکه مې سفیدې وستې دي چې لمری ووهي، په خونه مې ورته ومینځل.
ستا دا کار هیڅ خلاصون نه لري.
اختر نږدې دی د عبدالله پلاره، تر اوسه مې لا هندارې نه دي پاکې کړې. دا خو له عبدالله را سره ډېره مرسته کوي.
هو زما زوی دې هم له ځانه سره ستړی کې، ځان ډېر مستړی کوه، اوس خو به مکتب ته هم ځې که نه؟ په دې وخت کې به چا زنګ ویلی وي؟
خو ځواب ورکړه چې څوک دی چې پوه شي پرې.
بلی بلی، وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ څه دا څه وایې؟ ته په خپلو خبرو پوهېږې؟ پتای څه چې زما ښځه کار کوي؟
خدای دا به څوک یې؟
ته په خپله په انسانیت پوهېږې که نه؟ که غیرت لري خو ځان دې را وښیه چې درسم ده په خپله و. خاخا ته ځه بیا یې مخې ته ورشه که نه چې زه در باندې څه کوم. بلی بلی، موبایل یې قطع کړو.
څوک و د عبدالله پلاره؟
ځه څوک څوک د مخې مې لرې شه.
خدای خیر کړي.
زه باید یو کار وکړم خو زه نه پوهېږم چې څه وکړم. اوف، ما لا اولې ورځې ورته ویلي وو چې له معلمۍ تېره شه تېره شه.
ماشاءالله
زلاور خانه شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم په خیر راغلی
ژوندې اوسې ملک صاحب که رښتیا را باندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل
خان صاحب په راتلو دې ټول خوښ یو مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي
خیر اوسې جمیل جانه خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی که څنګه
خبر دی دلاور خانه خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان راورسېږي
دلاور خانه د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه
او خبر شوم ملک صاحب خدا کسان به څوک وي چې دوی ځوروي
څوک به وي کوم کوڅه ډب به وي نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی چې یاد مو کوي راغی
السلام علیکم
وعلیکم السلام خدای شته چې همدا اوس مو یادولې
د خدای په یاد اوسئ
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین اکا
هو هر ځای کې هر قسم خلک شته ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي
کاکا دا خبره سپکه مه تېروه د چای د چا په کار څه
غوث الدین وروره که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي
او ښه مې په یاد دي اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده
نه نه دا خبره مه کوه تا سم کار کړی په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي
هو زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم
لاس خبرې خو وکړه ملنګه
وایم ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي
ښه خبره ده په دې رقم به یې مخه ونیسو که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي
نه نه زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسېږي
شابسې غوث الدین اکا یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم بس نه دي ځي مکتب ته کنه
دا څه وایې دلاور خانه نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی
ګوره جمیله ته تر اوسه پورې هلکې ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو تڼډو دپاره
دلاور خانه موږ ټول له غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو ولې به یې میرمن کار ته نه ځي تاسو پوهېږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی
زه یې هم په طرف یم دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني
ګورو یالکانو زما یوه خبره
دلاور خانه قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي بل د اختار ورکول خو خپله جرم دی
نه زویه زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه
غوث الدین کاکا یوه خبره مې کوله
څه خبره خیرات خو بوی نه یم جانه
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو په خو کې نه دمه نشته دی
کی به نو ته صبر چې دا څادر هواکړم درته
نه نه څادر دې پاک دی خیرنېږي همدغسې به په دې تیږه کینو
والله کور کې ممدانن راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی
ښه یې ویلي که نه تا اوس دا پاک څادر خاورو کې اوارو
ښه غوث الدین کاکا د ښوونځي خبره څنګه شوه دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي جنکۍ بې سبقه کور ته راځي
راځي به نو لوی مکتب دی بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي
ګوره غوث الدین کاکا د کلي نجونې بې سبقه پاتې کیږي ښوونځی معلمې ته اړتیا لري او ګټه ټول کلي ته رسي
یو بله معلمه و پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو ه
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري
ګوره غوث الدین کاکا ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه
نه یم جانه زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي
کاکا موږ په یوه کلي کې ژوند کوو په دې پوهېږم چې ته نه شي کولی دې کار پسې وګرځې
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو
غوث الدین کاکا دا ورځ په ما هم راغلی خو په لږ توپیر کیسه ډېره اوږده ده زما لور فرزانه هم ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه ښوونځي ته ځي
او بل ته غواړي چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ور شو او څنګه خبره حل کړو. بس ته را سره ومنه
یاره. نه نه، وای چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
نه یم جانه، خپه نه شي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستې مې زنګنونه په درد.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې عقله له ځان سره فکر وکړه.
معلم صاحب، ښه شو چې بېرته مکتب ته ځئ. له همغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی.
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي، څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر، خدای مهربانه دی هیلۍ لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه در پسې درځم، لږ کار لرم.
وای معلم صاحب، بل ځای ته ځې؟ مکتب ته نه راځې؟
نه راځم، ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایا، دا کسان له څه وخته چې راپسې دي؟ هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه، هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زموږ خبرې هېڅ بې تاثیر ونه کړه. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
ای معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها، ته هېڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې یې کېنوه، ته بیا هم روانه یې؟ لکه چې د خاوند غوږونه دې کاڼه دي که څنګه؟
وای خدایا، دا څه بلا خلک دي، اوس به څه کوم؟ وای شکر چې پولیسان راورسېدل.
ودرېږئ، وایم ودرېږئ،
لکه چې راغلو ورپسې اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي.
لاسونه پورته کړئ، له ځایه مه خوځېږئ. تاسو څوک یې؟ موږ څه کړي چې ودرېږو؟
موږ د ولسوالۍ پولیسان یو، دا دې کارتونه مو، بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ.
زه
معلم صاحبې، ته د ښوونځي ته لاړه شه، نور نو بېغمه اوسه، موږ به له دوی سره پوه شو.
ښه سمه ده، زه نور ځم.
تاسو څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی؟ لا وایې چې څه مو نه دي کړي؟
نه نه صاحبه، همدا زموږ لاره ده، موږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمې سره موږ څه کار لرو؟
رښتیا وایي وروره.
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو، مخته شئ.
ښه صاحب، ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو. موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي؟
اوس خبرې پرېږدئ، پورته شئ موټر ته. ښه صاحب، زر زر موټر ته حرکت ورکړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یوه بله برخه واورېده. خو دا ډرامه چې تر ډیره په ټولنیزو، حقوقي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې پر موضوعاتو راڅرخي، تاسو ته څه درکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دې اونۍ په ډرامه کې هم پوښتل شوې وه. هو، په ټوله کې په دې موضوعاتو بحث آیا څه نتیجه لري؟ تاسې چې په بېلابېلو سیمو کې یې په هغو حقه حقوقونو چې د اسلام مبارک دین او نورو قوانینو د ټولنې هر یو کس، ماشومې، جینۍ او هلک، سړی او ښځې ته ورکړي، څومره پوهېږئ او دا حقوق څومره عملي کېږي؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. خو موږ په همدې موضوع دلته د فیفا د ښځو او د ځوانانو د برخې مسؤولې مریم اروین بارکزي سره هم غږېږو. زه یوسف زدران یم او هیله لرم چې د خپرونې تر پایه دا موضوع راسره تعقیب کړئ. اغلی بارکزي، خپرونې ته په خیر راغلی. ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم، تاسې د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کوئ. موږ دا موضوع د دې خپرونې له لارې تل په حقوقي او نورو اړخونو څېړلي، نو آیا په ټوله کې دا غږ اوریدل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبه تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، په امید د دوه چې د ښه ورځ او نیکمرغه ورځ ولیری. تاسو په پوښتنې په اړه زه باید ووایم چې ښځه هم نیمه د دو جامعه پیکر دی، او هغه حقوق او هغه حقونه چې په مبارک اسلام دین کې راغلي دي او همدارنګه په قوانینو کې ښځه ته تسجیل شوی دي، باید هغه په لاس راوړي او د نارینه په برابر خپل حقوق حقوق لري، ولې متاسفانه موږ په جامعه کې فیلن ژوند کو چې دوه عقده دومره پاملرنه شوې نه ده، هم د اسلامي بنینای او هم د قانوني بنینای.
ولې په دې موضوعاتو باندې خبرې کیږي فرزن تاسو موږ غوچتوي، موږ هم دلته ملمانه دا وته په دې موضوعات د بیلا بیلو زاویو لړخه غږیږو، فکر کوي چې بل اخر بیا دا تاثیر لري نه؟
دقیقا، کله چې موږ بعض برنامه په ولایاتو کې لرو او همدارنګه په مرکز کې چې د شزو سره په تماس کیږو، دا برنامه ته وځه پورې لاسته راوړنې لري. ادوی پاره چې موږ که افغانستان او بخصوص خزی لاس کوله ته مخه موږ که اوس وڅیړو، فعلاً ډېر زیاتره خزی په خپل حق او حقوق رسیدلی دي او خپل حق پیژندلی دی. بلاخره که موږ د ارقام وګورو چې مثلا خزی په قبل حکومت کې څه رقم وي او فعلاً په اوسنۍ حکومت کې څومره ونده لري، موږ ته یې لاسته راوړنه ده. او همدارنګ ځینې پروګرامونه چې دي هم د ځینې بنسټونو لخوا چې اجرا کیږي او همدارنګه ځینې رسنۍ چې دي، دا ډېر توجه وړ دي او ښځې کوی شي چې د دونه په ښه توګه مستفید شي.
بلوموم تاسو یادونه وکړه د رسنیو رول ته، فرضاً موږ د همدې خپرونې له لارې ازادي راډیو د بېلابېلو سیمو خلکو غږونه هم بیا اوري، خلک موږ ته زنګ وایي، اکثره په همدې نظر هم دي چې او په دې برخو کې دا ډول حقوق موجود دي باید ورکړل شي، ټینګار هم کوي. نو که پوهاوی هم موجود دی بیا که عملي برخه ته راشو، فکر کوي په عملن کې هم دومره کار شوی دی؟
خب که د عملي اړخ نه راشو، خب موږ که ووینو د ولایتو مرکز په سطح واقعا کار شوی دی، اما په کلیو بندانو دوځایو کې دومره کار نه دی شوی، بخصوص ښځو ته. ادوی پر موږ ځینې ستونزې چلی رو، ځینې چالشونه چلی رو، لکه امنیت. یو امنیت یوه پدیده ده چې ټول متضرر کیږي، ولی متاسفانه ښځې برخه ډېره دو مسلې نه متضرره ده. او په همدې لحاظ موږ ونه شوی کړلی ځینې بنسټونه ونه شوی کړی چې لاړ شي او برنامې ولري د پوهاوي لپاره. ولی زه دلې راځم د رسنیو اهمیت ته، ځکه چې رسنیو او بخصوص زه په رادیوګانو کې ټینګار کوم، لکه چې تاسو ویل د ازادي رادیو یوه برنامه لري چې په درامه توګه ښځو ته حق او حقوق ورزده کوي. نو دا ما په نظر یو ښه ګام دی، ځکه چې زه کله چې په ولایتو کې د ښځو سمې مصاحبې درلودلې، د دې ستونزونه مې وپوښتله او بالاخره ما ویل چې تاسو په همدغه ټولنه کې ژوند کوي، بالاخره تاسو ماته وایئ چې موږ تاسو ته څه کړی شو په مرکز کې. دې ته ټینګار درلودل چې تاسو باید د رسنیو سره غونډې ولرئ او رسنۍ دا برنامه د رادیو خانه ډېرې ټینګار کله. ادوی پره چې ویلې ښځې په کلیو بندونو کې چې ژوند کا، دقیقا وخت چې خپل کار کا، روزمره کار کا، خپل رادیو اوروي، نو دا په محلي ژبې باندې باید خپرونه ولري. او دې په دوه ټینګار درلودل چې په ولایتو کې او په کلیو کې موږ باسواده ښځې ډېرې کمې لرو او زموږ به سواد قشر په خزو کې ډیر دی، نو کدا د درامې په توګه خپل حق او حقوق زده کو، هم خورته ذهنیت سازی کیږي او هم د ښه کوي شي چې دونه استفاده وکړه. نو په اول لحاظ د دې مختدي ټینګار درلود چې دا برنامه باید زیاتی شي، چې زده د ازادي رادیو د کار استقبال و ما او په خه نیکه هیله نیسم چې ان شاء الله لاسرورنه به وي.
بله برعکس، سب کله چې د دې خبرونه ملمانو په ټولنه کې د خزو پر ونډه ټینګار کوي، لکه تاسو هم چې دا خبرګونونه هم لري، فکر کوي د ښځو د حضور مخالفین اصلن څه غواړي؟
دقیقا، وخت چې موږ یو ګام پورته کیو، دقیقا خپل مخالفین او موافقین لرو. نو مخالفین موږ باید مخالفین ته حل لارې ولرو. مثلا زه مطمئنه یم کله چې موږ حق او حقوق ښځو ته ورزده کیو، مثلا د تاسو رسنۍ که علي خبرونه لري، طبیعتا ډیر زیات چالشونه هم لري. مثلا موږ که د ارقام ووینو، فعلا خشونت ارقام پورته شوی دي. دلیل چی دی چې ښځې پوښوي دي چې د دې حق او حقوق څه شي دي، د کوم حقونه لري؟ نو دغه ارقام سید پورته شوی دی، مو په چالشو مواجیو،
اما بیا سړیان عمر په هواي نه لري چې دا حق کیږي.
دقیقا، او په څنګ کې موږ باید سړیانو ته، بخصوص د کورنۍ سړیانو ته، هم ځینې پروګرامونه ولیرو چې دوی واداره په دوه کار کو چې خپل خزو حقوق ورکړي.
بلې، موږ ته غن اوریدونکو لکه مخکې مشمره بیان کړه، غږیز پیغامونه او نظر نوم پریخي دی، لبیلا بل سیمو دا سره ورو مخکنی
خبرونه. یعنی کله چې زګونو څه خمو کومه پرخه تاسو راځي کله هغه څخه موږ یو څه عبرت واخیستی. هغه څوک چې زموږ د هېواد د آبادۍ د مخنیوي سبب کېږي، د هغو په اړه باید موږ خپل امنیتي ځواکونو ته خبر کړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام تاسو کوم پروګرامونه چې دي دا ټول د خوښۍ وړ دي. اوس موږ د ازادي راډیو د یو ډرامه واورېده او دا زموږ ډېره خوښېږي. او بعد له دې هغه افغانستان څه مخلوق څومره خلک چې دي هر څوک دي که هغه خوار دي که غریب دي باید ټول هغه پیسې او دا ټوله د دې نه پند واخلي او د دې نه هغه واخلي
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې تاسو په خبرونه کې را سره یې کستا سه لا نظرونه پاتې یو مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره را لګل شي شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ ورسره یادونه کول غواړم چې یو کلی زرغګون ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین په 2:30 بجې خبريږي بیا تکرار تاسو د جمعې په ورځ د ځانګړي د بحث سره یو ځای او اغلی بارک زیسب ګرن افغانان د بیلابلو سیمو څخه خل زنګ وهی تاسو په پیغامونو کې هم واوریدل دوی هم په دې حقونو باندې پوي شوی دي چې دا د تعلیم حق داسې دی پولیسو کې دوی ونده په دې نظر ورته ګوري یعنی او څنګهوالي لري بل اخره مخکې مو ویل کاملي ډګر تر شو بیا تصویر شاید هم غسنی وي اصلا توقع څومره ده څومره باید وي او اوس حالت په څه حال کې ده
خو بلکې چې میموږ مشران د حکومت کله چې کمپاین دورې و د ډېرې وادي بخصوص شزو تور چې متاسفانه د اوغو و دوسخه فعلاً هیڅ شی موږ په عملي توګه نه لیرو ډیر کمرنګ دي نو په هول لحاظ باندې موږ باید کار وکړو زحمت وباسو او د خپل دات خویان ته باید ادامه ورکړو څه د رسنیو د لارو نوي څه د غونډو لارو نوي موږ باید خپل حق حقه حقوق ته ورسیږو همدارنګه زه بیا اشاره کوم اوغو خزو ته چې په کلیو بندارو کې ژوند کا نو موږ باید د ایت کار وکړو فعلاً
بلې برخې تاسو په همدي برخې کې کار کوئ لکه مخکې مو چویل چېرنې کوي او سره بلا بلوسی متتللی اصلا ارقام څخه دا وخت ونده څومره ده
خب دقیقا موږ هغه غونډې چې مشورتي او فوکس ګروپونه هم چې په ولایتو کې درلودل د شزو سموږ ګډون درلودل او دینه پوښتنې وکړي چې تاسو په کومو مشکلاتو مخامخ شوي په خصوص په سیاسي ډګر کې کله چې تاسو ځان کاندید کله یا کله تاسو ځان رای ورکوونکي کله د مختلف چالشونو موږ ته بیان کړل چې چالشونه مثلا امنیت و بې سوادي و کمیسیون تخنیکی مشکلات ستونزې وي او همدارنګه د نارینه و مغمرد سالاری مسئله و چې ډېر ستونزې موږ ته بیان کړي همدارنګه موږ په څنګ کې وغوښتل چې وڅېړنه ولیرو چې کله چې رهبرانو موږ ته وعدې راکړې چې ښځې به پراخه ونډه ولیري آیا واقعا دا په عمل کې دي که نه موږ یو تحقیق وکړو چې په دو تحقیق کې موږ څېړنه وکړه ښځې په قدرت کې د دو عنوان په اړه باندې موږ کار وکړو وخت چې موږ په زمان کې خپل تحقیق اجرا کړی و موږ په 4 ولایتو کې تنه 2 ولیان درلودې چې بدبختانه یو ولی هم د خپل دندې نه ګوښه شوله او همدارنګه موږ هیڅ مرستیال دیوالی نه درلود په 4 ولایتو کې په 315 ولسوالیانو کې موږ هیڅ یو ولسوال لیدو په فیض آباد کې او همدارنګه په 1 سفارتخانو کې موږ یو سفیر درلود نو دا موږ وخت چې دا مسایل وڅېړل په همدارنګه قوی مقننم وڅېړل چې وملیدل چې کوټه سیستم خو ته ډیر مفید و دوی پر 8% د خپل کرسیان اخستې په پارلمان کې همدارنګه په ولایتی شوراګانو کې موږ 40% سهمیت لوده چې خزو پوره کړی و په مشران جرګه کې کله چې وڅېړل تنه 9% د دې انتخابي وکیلان وو او 53% انتصابي هغه وو نو په توګه کې موږ پر کول کې دا څېړنه وخت چې وکړه ومل دا چې هغه وادي چې موږ ته شوی وي تقریبا 3% هم عملی شوی نه دي
خو په ټوله کې کارا شو بیا د وزیرانو په کچه نسبتا د سیمه هیوادونو سره په پرتلې کړو افغانستان تقریبا په یو موقف کې دی ولی یو انتقاد دا موجود دی چې کسړی هم تاسو ته حق درکړي ټولنه هم پوي شي خپل خزه چې د رهبری پر کچه دي هغه یو ډول حساسیت لري هغه نه غواړي مېرمنې لجنه مخ کې شي
دقیقا دا خبر زن راډوم همیشه ما په خپل خبرو کې دا کړی دا چې ځینی حساسیتونه بخصوص موږ واقعا یو تعداد البته دا په تمامه توګه نه ویم یو تعداد کسان شته دي وخت چې رهبریانو ته راسي دی واقعا نه غواړي چې نور شزه مخ شي ولی بیا هم دا زه تاکید کم چې موږ باید کار وکړو موږ باید انسجام کاری ولیرو موږ باید تمانګي ولیرو نو په اول هاز موږ کوي شو چې برای لاسته راوړو
بله نو کله چې تاسو هڅه کوي کله چې مونږ غږیږو کله چې دا حقوق د علماو لخوا بیانېږي نو څه تصویر تاسو په ذهن کې جوړول شي
خب دقیقا که په عملی توګه او په صحیح توګه که دا تطبیق شي مثلا که رسنۍ خپل کار په صحیح توګه انجام کا بنسټونه لکه موږ چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره کار کا په صحیح توګه خپل کارونه پلان کا او تطبیق کا په مو اسانه توګه او همدارنګه ملایمامان په صحیح توګه په منبر کې خطبه ورکا د ښځو د حقوقو په اړه زموږ مینه يم چې موږ به ورو خان آینده ولیرو.
تیر ورځ د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون ورځ منځل کې د حکومتي رهبرانو جمهور رئیس غنی عبد الله یو ځل بیا ژمنه تازه کړه چې دوی به راتلونکي کال کې حتی د رهبرۍ په کچه ډېرې میرمنې ولري. فکر کوي چې په هره برخه کې کار وشي، تاسو د علماو رول، د رسنیو رول دې ته اشاره وکړه، حکومت هم ژمن وي، بیا یو څه کېدونکي دي کنه، د ژمنې ته تاسو مثبت نظر نه ګورئ؟
خب زه دا یو ښه ګام تلقي کوم، وخت چې وعده ورکی وي حتما بیا موږ غوندې بنسټونه وجود لري چې باید د عملي کولو لپاره دادخواهي وکړو. زه بیا اشاره کوم رسنیو ته، بیا اشاره کوم هغو بنسټو ته چې د ښځو د سیاسي ګډون په هکله کار کو، که دوی واقعا دغه وعدې خپل په اول ګام کې قرار ورکا او هغه تعقیب کړه د مشرانو سره، زه مطمئنه یم چې دا رقم چې مثلا موږ په فیلني حکومت کې لیرو د ښځو، موږ په گذشته حکومت کې یا لس کاله ته مخ نه درلود، موږ مطمئنه یو چې بهبود ته کار کوو او مخته به لاړ شو.
بله، زه درنو اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کول غواړم، دوی حتما زموږ سره د اړیکو کوشش کوي، خو نن موږ نشو کولای ستاسو ژوندې اړیکې واخلو، اما دا چې تاسو زموږ د دې ډرامې یا زموږ د دې بحث څه زده کړي، څه زده کوي، څه غواړی، دا نظر نه متبن مونږ تر رسیدي. شمیره مو ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 0، یعنی تاسو کله هم چې د شمیره ته زنګ وایي تاسو غږ ثبتیږي، تاسو نظرونه پراتونکو خبرونو کې حتما در سره بیا شریکو. اغلی بارکزی، تاسو چې کله دا څېړنه بشپړه کړې و، بیا افغان حکومت ته د شاوخوا 1 لس سوه مخکښه ښځو لیست هم وسپارو، دا لیست چې تاسو ترتیب کو په کومه کچه، په کومه سطحه و، او د حکومت اقدامات تر اوسه څه دي؟
کله چې موږ دا څېړنه وکړه اوم لیدل چې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې ډېرې کمرنګې دي، نو په اولس موږ وغوښتل چې یو بنسټیز کار وکړو. زه دغه څېړنه چې تاسو ته اوس فعلا په دو باندې مې اشاره وکړه، د یو کال ته مخ موږ اجرا کړې وه. نو په لحاظ زموږ ګروپ چې په رضاکاره توګه کار کا، چې د ښځو سیاسي حق غوښتونکې ډله ده چې د مختلفو ارګانونه دي، موږ سره کار کا په رضاکاره توګه، دو بالاخره تصمیم ونیوو چې موږ باید یو بنسټیز کار وکړو چې هغه د لست آماده کول و. دوی لپاره موږ هغه دادخواهي جلسات چې د رهبرانو سره درلودل، دوی به ویل چې ښځې صحیح ده، کمی نگانه موږ یو لوړ رقم لرو، اما ای کیفي نگانه ښځې دغه ظرفیت نه لري چې دی مثلا پروګرامونه مخته یسي په تصمیم گیری کچای راویلو. نو په لحاظ موږ وخت چې بنسټیز کار وکړو، هغه ښځې شناسایی کو په ولایاتو کې چې هم د کمی نگانه هم د کیفي نگانه یو لوړ رقم وي، چې موږ بعضی معیارونه ابتدایي آماده کړل. زه بیا هم وایم چې دا معیارونه مثلا نهایی نه وو، بلکې موږ په موږ ابتدایي معیارو باندې ښځې وڅېړلې او موږ وشوی کړلای چې تقریبا یو لوړ رقم د ولایتونو مخکښې ښځې راوباسو.
بلې، لکه تاسو چې په پیل کې ویلې، دلته ډېرو نورو میلمنو یا د ښځو چارو وزارت چار قم خپاره کړی دی، ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده او په افغانستان کې نسبتا یو ښه فیصدي کې دي، خو کونډې ته راشو دلته دوی ورته 1.5% اټکل کړی چې د رهبرۍ په کچه موجود وي، اوس دا شمېره د 10% په شاوخوا کې ده. کله چې افهام او تفهیم هم ډېریږي، کله چې تاسو لیست هم تیاروي، څومره وخت کې ممکن دی افغان حکومت هغه ټارګټ ته ورسیږي؟ 1.5%.
خب فعلا خو موږ ما خپل دادخواهي جلسات لرو چې موږ پلان کړی دی، چې با وجود دې چې په کانفرنس کې رسما د دواړو رهبرانو هغه تایید هم واخیستله، نمایندګان راغلي وو، د دې پیغامونه یې راوړي وو او په تطبیق د دولت په قبال کې خپل تصمیم محتوا وراوله، اما متاسفانه تر اوسه پورې په عملي توګه، ځکه چې کاري کمیته فعلا تشکیل شوې ده د حکومت خانه، اما متاسفانه د لستو سمد نظر قرار نه دی ورکول شوی. نو په اول هاس موږ غواړو چې ځنې دادخواهي غونډې ولیرو چې په دوه هفته کې پلان کړی دی او ان شاء الله مخته بلار شو.
بله، بیرته کده په هوی موضوعات ته راشو چې موږ تر ډیره په مغ باندې راتر خو کار کوو ورته. فکر کوي په کوم موضوعاتو کې ډیر اړتیا لیدل کیږي په لور پروتو سیمو کې؟ تاسو د خو سره خبرې کړې دي چې دی غواړي بحث پرې وشي، پرې پوشي کوم برخې دي؟
خب زه لمړی وایم چې مرکز په ولایت په مرکزونو کې فعالیتونه شوی دی او ښځې ته یو اندازه د حق و حقوق په اړه پیدلی دی. زما پیشنهاد دا دی چې باید په موږ اوس کلیو ولسوالیانو ته لاړ شو، الی باید د ښځو سره تماسونه ولیرو او زیاتره دی ټینګار په خب زه چون ما زیاتره سیاسي برخه مخته وړیده او دی زیاتره پیشنهادات چې د لودل د سیاسي برخه کې د لودل بخصوص د پیشنهاد د لودل چې موږ کله چې په انتخاباتو کې ټاکنو کې ګډون کو موږ په ټاکنو کې صلاحیت نه لرو زموږ مغه مشر چې مثلا پلار د کورنۍ دی یا موږ میړه دی راضي د موږ نه کارتونه ټولوي او خپل مورد نظر کندي ترای ورکوي نو دی ډیر زیاتره د پیشنهادات موږ ته د لودل چې تاسو ځینی برنامه د رادیو طرف ولری چې دا ای رادیو طریقه قسم تنظیم شي چې دراما توګوي
بل شکه د انتخاباتو په وخت کې موږ ورته موضوعات باندې کار کړی ځکه رایه د هر چا اصلي خپل حق دی نو د موضوعات ته کار کړو شاید ډیر سړي اوس خلک په پویږي په بیلابلو برخو کې ډیره زیاته مهرباني بارګز سپتا زموږ سره په خبرونه کې وي او ارقام موږ ته راکړو شمیرې موږ راکړو د حکومت برخه کې کار کوي دا موضوع موږ ته اوریدونکو موږ نور پیغامونه پریخي دي خو اوس په خبرونه کې نو شریکول خو اوریدونکو ته ویل غواړم چې کته سو بیا نظر لری ام دی موضوعات په اړه چې تاسو خبر کړو چې مثلا شمیره باید څومره وي څنګه وي نو دوی 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیره ته کولی شي راته دا نظرونه پیغامونه یا که پښتنه لري پری دي ځکه راتلونکي جمعیت من بل مل مل رور سره بحث کو اما اوریدونکو چې یو مهم پیغامونه لري هغه د چې کمیرمن ونده غواړي باید ایجاب او هغه اسلامي قوانین ټول مراد کړي لاغه ورسته د افهام او تفهیم هم داسي وي چې په کور کې توتريخواله را منځ نه شي بلکې په یو خډول په هواي موجود وي ام د خبرونه لاندې هیلو سره پای تر سو مننه تاسو له حضور نه درنوردن کو تاسو خو مننه چې په خبرونه کې را سره وي بارګز تاسو خو مننه الله په مان تاسو ته خبرس
تازه دقیق او به طرفه معلومات تاسو ته ژوند لوري بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي